ګرانو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره وزه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما وایي د چک جمهوریت ریاست انتخاباتو پر وړاندې طالبانو په حمله کې 15 ملکیان وشل شوي دي. په دې اړه رپورت مو د دې خبرونې د سر موضوع جوړوي. د انتخاباتو په حواله نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جنوبی آسیا د برخي سرپرستی ویلي په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي او پریکړو ته باید درناوی وشي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندېښنې وړ ګڼي او د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو واوري. د امریکا د بهرنیو چار په وزارت کې د جنوبی آسیا د برخي سرپرستی الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکي او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنې بریالۍ بللې دي. د جمهوری ریاست د رسنیو دفتر ویلي چې ویلز نن له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. په بیان کې د ولسمشر غنی په حواله لیکل شوی چې هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری دعوه ونه کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان پښ پژمه وسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استاذ دفتر یوناما نن وویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په وسلوالو حملو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او 323 زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 تنه په وسلوالو حملو کې وژل شوي او 243 زخمیان شوي ول. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطي د شدید اندېښنې وړ بللې دي. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان په 2013 میلادي کال کې د څېړنو پر اساس موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیان د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي له امله په نورو نړۍ کې تر خپلو همزولو 12% زیات د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. په فرا کې امنیتي مسؤلان وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. د فرا د پولیسو ویان محب الله محب نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په بالابلوک کې هوایي عملیات ګډو ځواکونو کړي دي. د فرا شهر په مرکزي سیمو او شاوخوا کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیات چې پیل شوي لا هم روان دي او تر هغو به ادامه پیدا کړي چې د فرا شهر په شاوخوا کې ټول کلي تصفیه او تلاشي سي. وسلوالو طالبانو په بالابلوک کې د خپلو وسلوالو د وژل کېدو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د قلعه خواجه په سیمه کې د سرک پر غاړه د ماین د چاودنې له امله 15 تنه زخمیان شوي. په زخمیانو کې 2 ښځې دي، 2 نارینه او 1 ماشوم دی. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ایښی و او هدف یې په بګرام کې د ښځو د ابتدایه محکمې د مشرې موټر و. دا نه دي ویل شوي چې په خپله د محکمې مشره خوش سوې ده که یا. قدوسی ویلی چې په چاودنه کې د دې یو ساتونکو زخمی شوی دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا حکومت د ترکیه پر دریو وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر خلوصیا کارت، کورنوی چارو پر وزیر سلیمان سویلو او د انرژي پر وزیر فتی دونمیز لګول شوی دی. دا کار د امریکا د امریکا حکومت د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پیل په وړاندې په خبرګون کې کړی دی. هغوی د امریکا د خزانې وزارت په تور لیست کې شامل شوي، پانګې کنګل شوي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو پر بانکي معاملو ممانعت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ترکیه له جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره په سوریه کې اوربند کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ له اردوغان سره جدي خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن متحده عربی اماراتو ته ورسید. دا په وروستۍ یوه لسیزه کې متحده عربی امارات ته د پوتین لومړی رسمي سفر دی. پوتین د سعودي عربستان له پلازمینې ریاده د ابودابي په لور روان سو. هغه ته د هرکلي لپاره د ابودابي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایي ډګر ته د هرکلي لپاره ورغلی و. ولادمیر پوتین په سعودي عربستان کې له پاچا او د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. مسکو هڅه کوي چې په منځني ختیځ او د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی وایي چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر دیرشو دفترونو عملیات کړي دي. نوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد اداره لري. هغه ویلي چې د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې دفترونه تلاشي سوي دي. الکسی نوالنی 33 کلن دی. هغه دا خبر نن پر خپله ویبپاڼه باندې خپور کړی دی. الکسی نوالنی څه باندې یوه لسیزه په روسیه کې د حکومت پر سیاستونو سخت انتقادونه کړي دي. هغه ته په تېر په 2013 میلادي کال کې اجازه ورنکړل شوه چې د روسیې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې ګډون وکړي او د مسکو د ښاري شورا په انتخاباتو کې هم د ګډون اجازه ترلاسه نکړه.
خبرونه مل ساده راډیو نو اوریدل تفصیلی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ په حملو کې 50 ملکیان وژل شوي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د افغان میرمنو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي ریپورټونه ترلاسه کړي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د نابینایانو نړیواله ورځ ده. نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې لکړې یا سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کېږي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوو نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه لګولي دي. سپورتي خبرونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د ګوړی اچار پروګرامونه هم ماهر وي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 50 ولسي خلک وژل شوي. د یوناما په ځانګړي ریپورت کې چې نن خپور شو راغلی چې په همدې ورځ 373 نور ټپیان شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ ټینګ امنیتي تدابیر نیولي او د طالبانو فشار په ملکي برخو زیات و. له کابل رحمت الله افغان تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وای د میزان په شپږمه د طالبانو په حملو کې د وژل سوي ملکیانو یوه پر درېمه برخه ماشومان وو. د یوناما په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خپره سوي راغلي په دغو حملو کې 50 تنه وژل سوي او 373 تنه ټپیان سوي دي. وړاندې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تداماچ یا ماموتو له قوله ویل سوي طالبانو غوښتل چې انتخابات وننګوي او افغانان د رایو له حق څخه محروم کړي. د ښاغلي ماماتو په وینا پر ملکي وګړو پراخ یا استماتیک بریدونه ممکن د بشریت په وړاندې جنایت وبلل سي او له شک پرته ملګري ملتونو د غندي. خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په همدې ورځ په کابل کې بي خبري ناشته ته وویل د انتخاباتو او له هغه وړاندې دوی پر طالبانو فشارونه زیات کړي وو. هغه وایي موږ چې په دوی یعنی طالبانو باندې په دغه پروسه او له دغه پروسې وړاندې فشارونه راوستي وو امنیتي او دفاعي بنسټونه ډاډه وو چې دوی به ملکي برخو باندې فشار راوړي او په دغه ورځ دوی هیڅ کار ونه سو کړای. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخابات ګډوډ کړي خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې امنیت ټینګ کړ او هغوی بریالي نسول. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په پار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ملي او نړیواله کچه وستایل سول. دغه انتخابات د روان میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره سول خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان سوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د افغان میرمنو پر وضعیت یو ریپورت. د افغانستان د خزینه او پوړاندی د تاوتریخوالي د زیاتیدو ریپورتونه ورکړل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو نوی ریپورت سرګندوي چې په 1989 مریض کال په شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2100 قصې ثبت شوې دي. بلخوا د ښځو چارو وزارت بیا د ښځو په وړاندې د شدیدو پیښو د زیاتېدو خبره کوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ښیي چې ممکن د کال تر وروستیو پورې د تاوتریخوالي دغه کچه لوړه شي. د دغه کمیسون یوې کمیشنرې شبنم صالحي د سه شنبې په ورځ وویل چې د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی 0.8% زیات شوی.
په دې معنی چې په دوسه کال په ټول کال کې له موږ سره 3300 قضیې ثبت شوې وي، او سږ کال د کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له موږ سره 2100 قضیې ثبت شوې دي.
میرمن صالحي وویل چې دغه قضیې د افغانستان له 3300 ولایتونو څخه ثبت شوې دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د بدن د غړیو پرې کول، وژنې، وهل، جبول، په کم عمر کې د لونو ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تېری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د شدیدو قضیو د زیاتېدو خبره هم کوي. د دغه وزارت بیان د رویا د ادرس وایي د 1990 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دوی سره د ښځو د وهلو ټکولو نږدې 300 قضیې ثبت شوې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوی شمېرې د وهلو ټکولې دي. همدارنګه د اجباري ودونو هم 40 قضیې له موږ سره ثبت شوې دي.
اغلی د ادرس وایي تیر کال په شپږو میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي نږدې 200 قضیې ثبت شوې وې. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو پیښو کې 2 د وژنې، 2 د صحرایي محکمې، 1 د اجباري نکاح، 1 د ډلیز جنسي تیری، 2 د پلور او ځینې نورې قضیې هم شاملې دي. د یادونې ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه 3 ورځې مخکې په بغلان کې وه چې یو پلار خپله لور له کوره د تیښتې له کبله ووژله. زرمینه نومي د انجلۍ په ښوونځي کې د 11 ټولګي زده کوونکې وه. دغه شان 2 ورځې وړاندې د پروان د جبل سراج ولسوالۍ په ګلبهار سیمه کې هم له یوې ښځې سر پرې شوی. د پروان امنیتي چارواکي وایي دغه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوې او په تورې د دې خاوند او خسر نیول شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم په کندهار کې د انارو د باغلرونکو ستونزې. د کندهار د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر په خلاف څو چنده خپل مالیه د افغانستان پر تازه میوه لوړ کړي چې د کار دوی له تاوانونو سره مخ کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغلرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تلوړ کړي. د انارو باغلرونکو او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولې، او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام بچت نکړي نو د دې ولایت باغلرونکو به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه وتنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل:
محصول شدید پاکستان د حکومت چې اوس مثلا 500 روپۍ پرې کړی چې موږ محصول اخی، او دا محصول حال د دې فروش کار 100 روپۍ وي، 4 روپۍ کړی چې موږ 700 روپۍ سره نو موږ باغونه په مشکل سره مخامخ یو انار مو هغه چې ولاړ دي باغونه تک ولاړ دي. خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي دولت چې موږ سره کاري وکړي د پاکستان حکومت سره د خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې شجمور دغه بزګران ته شی پاتسي او د مملګر ته شی پاتسي مملګر مون توانی سي باغونه مون توانی سي او موږ خپل مسره پیسې نس په جوړول په ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمې ټول دغه سپارته جي نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څوک چې په روز کال پاکستان 4000 غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي، پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي. نو دغه د هل د فارم مجلتری سپتمبر راغلی او تاسو تم را لو خپل ژغم را ورساوه. زموږ ژغ باید د افغانستان حکومت واري کچيري دي ته مشتلار د هل پیدا نكي. موږ باغونه دغه ژغ فاتسي د کندهار خلک بټوله په سوند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د ژرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسلګری سره ستونزه شریکه کړې او هیله مندي چې ستونزه به ژرهوار سي.
د سوداګرۍ او خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنیو اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسلګرۍ همدارنګه زموږ د بهرنیو چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره هم د موضوع شریکه سوې ده تر څو دغه ستونزه حل سي.
د کندهار د سوداګرۍ خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هڅو سره سره نه دیدپانېدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته سوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دي ښودلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نن سه شنبه د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ ده. د نابینایانو نړیواله ورځ هر کال د سپینې امسا تر نامه لاندې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړو شو مراسمو ته وویل باید د معلولینو ستونزو ته رسیدنه وشي. له بلې خوا یو شمېر هغو نابینایانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د لوړو زده کړو او کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت کوه. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
دغه ترانه په کابل کې د نابینایانو یا ړندو د ورځې په مناسبت د یو شمېر نابینایانو له لورې وویل شوه. ډیری دوی له لوړې او ځانګړې وړتیا برخمن دي، خو د زده کړې د امکاناتو له نشتوالي، روغتیایي ستونزو او کاري فرصتونو له نه موجودیت څخه شکایت کوي. سید جلال له ننګرهار ولایت څخه راغلی او دوی سره د خلکو له ناوړه چلند شکایت کوي.
ډیر مشکل کورنۍ کې ډېر په ټولنه کې موږ په هغه غلطو نمونو باندې موږ خلک یادې چې زموږ استعداد د خاورو سره خولو کېږي. مثال موږ زه اوس نابینا یم، په دې خاطر ماته څوک نابینا و یا خپل نوم راته ولي وطندار راته وي، هغه کلمې ماته استعمالوي چې هغه زما استعداد او زما جرأت د منځه وړي. نو ټول وطندارانو نه هیله کوم چې موږ قرباني ورکړي دي ملک په خاطر باندې سترګې د لاسه ورکړي. نو موږ ته کوشش کوي وطندار وي، ورور راته وي، نوم راته والی.
ښاغلی جلال وایي دولت باید دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او همدارنګه باید پوهاوی وشي چې په ټول نکی لزورونی پرتا دی ژوند وکړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر بنفشه یعقوبی چې خپل هم نابینا ده وای حکومت باید د معلولیت لرونکو وګړو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
چون اگر ما بخوایم که افراد دارای معلولیت
کچری د معلولیت لرونکو وګړو د وړتیا لوړولو لپاره کار کوو، باید د ظرفیت لوړولو هڅه وشي. بل مسله دا ده چې باید د معلولیت لرونکو بانکي خدمتونو ستونزه هواره شي او ورته اسانتیاوې برابرې شي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین آریوبی چې په دغه ناسته کې حضور درلود د نابینایانو له ناوړه وضعیت څخه یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د ستونزو د هواري لپاره باید هڅې وشي. د سره هم مهاله اجرایي رئیس عبدالله هم د نابینایانو د ستونزو په تایید سره وویل چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه وشي.
تعداد از پیشنهادات شما را انشاءالله که در روزهای
ستاسې په یو شمېر وړاندیزونو به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې بحث وشي. له دې ډلې په خپلواکه توګه د بانکي حساب لرل، د بریل خط د مطبع جوړول او په یو شمېر نورو وړاندیزونو به غور وشي او ګام په ګام به پلی شي.
دا مهال په افغانستان کې 1500 نابینایان شته چې ډیری ښځې دي. په افغانستان کې په کلنی ډول نږدې 40% افغانان لږ تر لږه د یوې سترګې لید له لاسه ورکوي. لوړ فشار، د زړه ناروغي، شکر، د سترګو میکروبي کېدل، د سترګو په درملنه کې ځنډ، د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او ارثیت هغه عوامل دي چې له امله یې ډیری وګړي د سترګو لید له لاسه ورکوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زما مغغله ازادي راډيو ناوري خوست یو شمیر خزو ځوانانو د سولې او ټولنیز عدالت په اړه یو جوړشي بحث کیول چې تر اوسه هم په دې هیواد کې د سولې په وړاندې خنډونه موجود دي. د بحث ګډونوالو ویل د سولې او ټولنیز عدالت په تامین کې د حکومت په خوا کې خلک او نور ټولنیز او مدني بنسټونه هم مسولیت لري. نجیب الله لوخیلې په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خوستی روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر وړاندې تر اوسه هم په داخل سیمه ایزه او نړیواله کچه مخالفتونه موجود دي. دوی زیاتوي که څه هم ډیری افغانان اوس مهال سوله د دې هیواد له لومړیتوبونو څخه ګڼي او په نړیواله کچه هم د سولې نظریه پیاوړې شوې، خو یو شمیر ستونزو او مسایلو بیا د سولې پروسه ټکنۍ کړې ده. خوستیو روڼ اند او فرهنګیانو یاد څرګندونی په افغانستان کې د سولې او ټولنیز عدالت په مخ کې د شته فرصتونو او ګواښونو ترنوالاندې یو بحث کې وکړي. د حقوقو پانزي استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې پرتې ننګونې په دریو کټګوریو تقسیم کړي او ویل
په هیواد کې ځینې اشخاص یا نهادونه د بیلابیلو ملاحظات پر اساس هغه د طالبانو سره د سولې مخالفت کوي او په شکل د اشکالو کوشش کوي چې دغه پروسه ناکامه کړي. دویم چالش چې موجود دغه د سیمې په کچه چې ځینې ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه هم نه غواړي چې طالبانو سره سوله وشي او دوی د افغانستان دولت جوړ شي. او دریم چالش چې هغه نړیوال اړخ لري، هغه دا ده چې د امریکا ددګه د امریکا غوښتنې، طالبانو غوښتنې یا د افغان دولت غوښتنې متفاوتې فرق لري.
بحث چې د میډیټیک د ځای دفتر په بلنه جوړ شوی و، د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د دې برنامه د جوړولو څخه هدف دا دی چې فرمن او ځوانان په دې پوه شي چې بارزښت قائمه او دایمه سوله همدارنګ ټولنیز عدالت پر هیواد کې څومره مهم موضوعات دي.
د پروانه زلان په نوم یو مدني فعال وایي د سولې او ټولنیز عدالت په تامینولو کې د ښځو ونډه هم مهمه او ارزښت منه ده.
مونږ خپل مسؤلیتونه باندې پوه شو چې سربیره پر دې چې دولت څومره مسؤل دی د سولې پر کې د ټولنیز عدالت په تامین کې، نو د ټولنې افراد څومره مسؤل دي ترڅو د سولې لپاره کار وکړي، د ټولنیز عدالت تامین لپاره کار وکړي. نو خزینه په دې برخه کې زیات رول لري. دوی کولای شي چې لومړی هغه خپل اولادونه چې دي، خپل کورنۍ غړي چې دي، هغوی د سولې په ارزښت باندې، د ټولنیز عدالت په ارزښت باندې پوه کړي. نو دوی ورو ورو کېدای شي چې ټولنیز عدالت تامین شي او سولې ته لار هواره شي.
په دې بحث کې یو شمېر ګډونوالو پیغلو او ځوانانو خپلې پوښتنې او نظرونه هم وړاندې کړل او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین همدارنګه د هیواد ژغورنې او اقتصادي ځانبسیاینې یوازینۍ لاره دا ده چې په اول ګام کې سوله او امنیت رامنځته شي. کتونکو بیا غوښتنه کولی شي د ولسي ویښتابه او د خلکو د شعور او پوهې د لوړولو لپاره دې دا ډول برنامې دوام پیدا کړي او غوره نظریات دې د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې له نورو سره شریک شي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر دفاع او دوه نورو وزیرانو پر سوریې د دې هیواد د پوځي یرغل په خاطر بندیزونه ولګول. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي، نو دې اماده ده چې د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دغه نوی بندیزونه د ترکیې پر دفاع وزیر خلوصي اکار، کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو او انرژي وزیر فاتح دونمیس د سوریې په شمال کې انقره د پوځي یرغل په خاطر لګولې دي. د امریکا د خزانې وزارت لخوا دغه وزیران د بندیزونو په تور لیست کې شامل شوي چې په امریکا کې شتمني کنګل کیږي او له هغوی سره د امریکایي ادارو او د امریکا په تړاو د شرکتونو بانکي معاملې منع کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن وویل متحده ایالات د ترکیې حکومت د هغو شخړو د ته دو مسؤل بولی چې د دې هواد ځواکونو په سیمه کې د ملکی وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او سره سیمه بے ثباته شویده. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي و چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریه د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. خاغلی پینس پرون خبرالانو ته وویل چې متحده ایالات په سوریه کې د ترکیې یرغل نور نشي زغملی. ولسمشر اردوغان د دغې ټلیفوني مکالمې غوښتنه کړې وه او ولسمشر ټرمپ هغه ته ډېر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسېدو لپاره په سوریه کې له کرد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د دغه کړکیچ په حال کې مرسته وکړي چې له 1,620,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملاً دې ته چمتو دی چې که د ترکیې مشران په دغې خطرناکې او ورانوونکې لارې مخته لاړ شي په چټکۍ به د دې هیواد اقتصاد ویجاړ کړي. پرون وروسته له هغې چې د کرد وسلوالو او دمشق ترمنځ تړون وشو چې د ترکیې د یرغل په وړاندې به دمشق ورسره مرسته کوي، د یو ورځې په پیل کې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هیواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د سوریې دولتي رسنۍ وویل چې د دې هیواد پوځ د فرات سین په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوی دی. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تلتمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې د استراتیژیک لوی لارې په اوږدو کې پراته دي داخل شوی دي. انقره وایي د یرغل هدف د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د انقره دغه ملیشې ترهګرې ډلې بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبر کړی بیان کې دغه راز ویلي چې شاوخوا 0 امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له 2 کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د کرد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې یو شمېر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو موږ کله زده یی راډیو ناوړي سم خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صفه او واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی یې نه وایي سم د پیپان لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ پروګرامونه، ریپورتونه او همدارنګه ونیزي خبرونه له نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانی پاته ده. او سم تاسو له پیغامونو سو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د لنګرار ولې د خوځانو ول سوالینه یاره موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په ریاست کې پیسې ورنه کې 10,000 شل 15,000 پیسې چې ورنه کې کته نه ماشته نه والا کی خپل دې پیسو د سرخ نه کی نو هیله کی دا لرته چارو کو ته مخه غوړه سو چې ور غلا بند کی دغه دا معاملې بند کی یو ورو موږ نور دوه سم مترغه موږ ته ماشونه نه والا کی غریب خلک ورته کېد کی ولادت کوم دروازه نه پرې دي او که پیسې ورکو دې موږ دې پخې و سلام په احترام
زیتونه ویسایم د کندهار څخه د سیاتانی وزارت کې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونو د شاګردانو څخه خپل تیر کال دغه امتحانونه د سمبولې په تلیر شته مې تا وخت خپل او تاس کال دغه د میزان په سمې نه تر دروته پوری د امتحان د چې کې نه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي د کندهار شاته د مسافرت شپې ورځ سبا کوي او نه تا معلومه نه ده. وزیر که ثاني د وزارت سره مداغه اله ده چې دا نیته چې پر جره اعلان کړي څو د ځوانان د خپل فورون ته تایید در معلوماتو تر وخت ثاني شي.
تمام خبرې کوم نه کابل نه مونږ پوښتنه یو څه هم څوک نه خلدا سره کوم دولت دا و را چې مفت مونږ باندې خرڅي او دا یو په ضمانه معلومه چې مرز غږ څو دا تبکونه صاحب سبق دا و راغله ول سوال ته ور سره وسه دا کوچانو ته مفت سبزی کوي هغه مونږ باندې په 2000 روپۍ پته خرڅه را باندې ول کوچانو غوړل څوک نه خري.
زه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ د پورو چارواکو څخه دا غوښتنه چې دا نظرونو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې ډېر وخت تیر شو اتل شل ورځې تیر چې د نظرونو پیسې نه ورکړي نو هلمند یې زما پیغام نه همدا اوس نشي رسېږي. سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمه بجو ته. تاسو مکګل ازادي راډیو نه اوري. یو بیا په مکی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زی څخه اورو.
د امریکا د بهرنی چار په وزارت کې د جنوبی اسیا د برخي سرپرست الیس ویلز ویلي چې په افغانستان کې د ټاکنیزو کمیسیونونو خپلواکۍ او پریکړو ته باید درناوی وشي. الیس ویلز نن په ارګ کې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوی چې د جمهوریت ریاست هیڅ کاندید باید د کمیسیون تر اعلان مخکې د بری ادعا ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي د اندیشنې وړ ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په تیارونو کې موندلې ده چې په دغه هیواد کې تر 50 کلونو د کم مر کوچنیان د خوراکي موادو د قلت او خوارځواکۍ له امله په نور نړۍ کې تر خپلو همزولو 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د امریکا حکومت د ترکیه پر دروي وزیرانو بندیزونه ولګول. بندیزونه د ترکیه پر دفاع وزیر، د کورنی چارو پر وزیر او د انرژي پر وزیر. د سوریه په شمال کې د ترکیه د پوځي عملیاتو د پایل په وړاندې په خبرګون کې لګول شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن متحده عرب امارات ته ورسید. د ابو ظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان هوایی ډګرته د هغه د هرکل لپاره ورغلی وو. او د کرملین سخت منتقد الکسی نوالنی ویلی چې په روسیه کې د قانون د حاکمیت ځواکونو د هغه د ادارې پر 150 دفترونو عملیات کړی دي.
دوستانو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او همدارنګ د ګوړی اچار پروګرامونه لرو، خو تر هغه مخکې واصل وسال څو سپورتي خبرونه دروړئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لایو ورځ د می ورستا سبا په کابل کې د شپږیز لیگ سیالیو پلی آف پړاو لوبي پیلېږي. د دې پړاو سیالیو لومړی لوبه سبا سهار د محمد نبی ساحل په لوبل مشي، د میسینک او د راشد خان په لوبل مشي د بند امیر لوبلو ترمنځ ترسره کیږي. د پلی آف پړاو سیالیو دوهمه لوبه د کابل بازانو او سپین غرز مریانو لوبلو ترمنځ سبا مسپخین محل کیږي. د لومړی لوبې ګټون کلوبله د دې لیگ پایلو بي تسي، خو بایلون کلوبله د دوهمه لوبې له ګټون کلوبله سره پایلو بي ته د وټولو لپاره لوبه کوي. ټاکل شوی د شپږیزې لیگ د شپږم پړاو سیالیو پایلو به د جمعې پورس په کابل کې وشي. په خوست ولایت کې د سوارلسو لوبلو ترمنځ د دغه ولایت د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسول شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوشنبه پورس د خوست په مرکز متون کې پیل شوې چې د یوې اونۍ لپاره با دوام کوي. د خغلی امینی د معلوماتو مخې د دې لیگ په پرانیستون کې لوبه کې د متون بابا لوبډلې د ګربوزو سرحدي لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې وړاندې په خوست ولایت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال یو میاشتنی تورنمنت هم ترسره شو چې د مجاهد پونم فوټبال لوبډلې اتل ولې خپل کړه. د بارسلونا فوټبال کلب په دې هڅه کې ده چې لخپل دوه آلمانی او پرتګالي لوبغاړو سره تړون نه تمدید کړي. له آلمانی ګول ساتونکي مارک اندرا او پرتګالي مدافع لوبغاړي نلسون سمدو سره د بارسلونا کلب تړون په 2022 کال کې پای ته رسیدي، خو دغه کلب وړي چې د دوه لوبغاړي د اوږد محل لپاره لزانه سره وساتي. 25 کلن سمدو له 2019 میلادي کال راهیسې او 20 کلن مارک اندرا له 2014 کال راهیسې د بارسلونا کلب سره لوبېږي. دغه دوه لوبغاړو د بارسلونا په بریاو کې د پام وړ رول لوبولی او دغه لوبډلې څو ځلې اتلولیو ته هم رسولې ده.
فرشته
غنی
درنو
اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډیره خزی د خاون لخوا په دې دلیل توهینیږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقیږي چې خایستا او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرست خزو او نجونو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال میرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو. وسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفافه جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه که ولس کلنه تجربه لري وایي داسې خزی او انجونی یې تداوی کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نور ستونزې لرلې چې ممکن دی لکو او بخار له وجې د خزی او خاون ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوی زما گیاهی ده. مخ مثلا بعضی خلق چی ده شزینه کسان ده چی میده تکلیف لی پا مخ بانده تاثیر رازی، او ده ارمونونه چی تاثیر ده ده پوستک بانده هم تاثیر رازی. دیره دیره چی استرس و تشویشونه دیر تاثیرات چی لری، سوک چی اصابی نارام ده مثلا یا خوب نه دشبی خوب نلری ده پا جلد بانده دیر تاثیر لری. مثلا سر اقم چی یو شزه دیش کال ده مگر چی او گوری دشبی تا کال مالو میری ده ولی ده دار اقم. مثلا دوی یاد آرایش در مواد کیمیایی استفاده کوي، مثلا شپه آغاز خوب کوي، بیا ورسته دنه خپل مخ باید ډیر پاک وساتي، استرس د ځان لري کې خوب داسې شزه دي. مثلا چې مړی ویل دي چې ته ډیر مخ دي خراب دي، مثلا یا سلیقه دي خراب دي یا مخ دي خراب دي، ځکه نور تاسو سره ژوند نه کوم، مثلا زما یو بل شزه کوم بل واده کوم، او دا چې ما ته راغله ژړه کوله چې داسې ژوند می خراب دي او څو کم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي، او ما دې ته ډیره قناعت می ورکړی ده، رویه روحان می تداوی کړی ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي، خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب،
پوستکی می ډیر خراب و، لکه یو زخی دلودلې. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله. دوا به مې چې خاتمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی. د مخ لکې به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر صاحب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم.
اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکي د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسه مشري هم کوي. په دې موسسه کې لشپاک زورو څخه ډېرې معلولي او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخې دي چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطي هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلې چې د خیاطي او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسی کارونه ښځو آقایانو ته ولو ته ډېر نفره هم دوکان کې لرم، شاګردان هم باندې یو ډېر نفره خوندي چې ما ته کار کوي. تنها د کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوګر نه، ما ته خیاطیان راولی ورندگ نه. زه آقا ټول بسنتم بندی کموم خرسموم که چه خانم مبارد ریختیاس دقدر ورنده. زه مریضم یم د پوکو تکلیف لرم فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پښو معلوله ده او په بایسکل ناسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزي زده کړې او مخته یوړي. نادیا په کافي اندازه عاید لاسته راوړي او د پښو په پرتله اصابو یې هم آرام موندلی. زه چرمدوزی کوم، په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ وهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. خیاطي مې زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د خیاطي توکي برابروي، ما ته یې راکوي، زه یې بیا ګنډمه. د یادولو وړ ده چې اغلې شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړې. د بېلګې په توګه په دواړو سترګو ړوند قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري، هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې مېرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک مونږ سره شوی دی، هم د شاګردانو هغې ډېر کومک مونږ سره شوی دی. رضایت مې و خانم مبارز زما واده کړی دی، زما هغې ما سره ډېر کومک کړی دی، ټول واده زما هغې کړی دی. ډېر زه خپله جوړم، مېړه مې نابینا دی، هغې مونږ سره ډېر کومک کړی دی. اوس چې زه مشکل لرم همدې د خاطره دوام رالکه، یا چې تداوي هم هغه مبارز هم رالکی ارایش دا کور میده سودا شامپو هم پاشه ټوله هم هغه رالخ هغې د خانه غم لره کوي. اوس مېړه مشکل لري، اوس مونږ هغې له تداوي کوي، خو اولاد نه لرم چې هغې له تداوي کوي. شاید چې خدای پاک مهربان چې اولاد هم راله خدای پاک راکړي.
د افغان معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشرې ډاکټر شاداب مبارز په خبره معلولو ښځو ته د ښوونځي او حرفي زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ دوی یو شمېر معلولو انجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړې. هغې په شهرارا باغ کې ځینې معلولو ښځو ته هټۍ نیولې تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي. د هغې په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري، خو د ځای او امکاناتو په نشتون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستی.
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه د ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی دا زمينه مسایل چې څوک به زمينه به جوړ کړي چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې هم معلولین د دنیا استفاده وکړي، هم د مخ بل خوندې اورونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې ځای نشته، مشکلات د ځای دي.
په شهرارا باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د ښځو چارو وزارت له ویاندې رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه. هغې د فعالو ښځو څخه د ملاتړ تر څنګ وویل موږ به د اداري اصولو له مخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپي وسایلو ته د ځای زمینه برابره کړو چې د اغلې مبارز په واک کې شته. موږ د ښځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو. دا ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسې دي چې د ښځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د ښځو په لاس کې. موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو. که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي، دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخت ضرورت لري. د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. دا خبره به د مقاماتو سره شریکه کړو که امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي. راځئ چې د فعاله میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
هغه چې په یو قریه یا په یو جای چې اوسېږي هغوی چې فعالیت کوي نور ښځو ته باید هغوی ته مونږ حمایت وکړو چې هغوی خانمان یا هغوی ښځو چې معلول دی معیوب دی یا کار کولی نشي یا خاوندان نشته دی باید هغوی ته د هغوی حمایت وشي.
د په دې شرایطو کې ګوره ډېر زیات موسسې خارجونه د ښځو په حق نه ډېر پیسې راوړل کېږي. هم متاسفانه قد خزو په حق لا یاد خزو په رابطه سر خپل خود کا پاسی یا کارونه مختلارسی حد اکثر مختنزی، اما د خپل شخصی منافع په حق دادر استعمالی دی.
د فعاله او پیاوړو ښځو رول د نورو اړمنو ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی؟ د ښځو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کومې ادارې رول لري؟ د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واحدي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطفه نورستانۍ سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
اګې
کیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د ښځو د کار کولو پاک معلومات راکړي؟
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږ په ټولنه جنگ وهلي ټولنه ده، او څلوېښت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده، او د دې جګړې ناخوالې بې خبره نه ده چې فرزنده څومره دې اغېزناک ده د انسان په ژوند باندې، په ټولنه باندې، او د رواني تکلیفونو څومره نمونې مونږ لرو. بدبختانه چې فرزند ښځې ځان سوځي یا فرزند د ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده، تاوتریخوالی د دې مسایلو شاید بدبختانه جګړه ده. نو په دې ټولنه کې که یو ښځه د خپل کور نه بیرون قدم ودی، دا واقعیت د دې په خاطر په خپله کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی اوکی د دې په څنګ کې هغه غواړي چې نورو ښځو ته هم ګټه ورسې، نو دا خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی.
د خلکو نظر څه دی هغه مېرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري؟
موږ بدبختانه ډیر زیات بې سواده خلک لرو، ناروغه خلک لرو. بې دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاوتریخوالی به وي، مقاومتونه به وي، په بده سترګه ورته کتل کیږي، شاید لار ورته زمینه ورته تنګ وي د مبارزې. او په دې اړه هر څونه چې کوي شي باید پوه خلکو ته ورکړي.
هغه مېرمنې چې فعالیت لري له کوم ستونزو سره مخ دي؟
کورنۍ نه کوم غونیسو، یعنی د کورنۍ غړي اصلا خپل خويندو ته، خپل لورګانو ته، خپل مېرمنې ته اجازه نه ورکوي چې په څنګه چې د بیرون یعنی ټولنه سم فضا ته بندازي پرنشته، او بي باور دي خلک. نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجع ډیره مسؤله ده په دې برخه کې.
په اول قدم کې د هواد پر اساس کې حکومتي دغه دي چارې دي، مثلا قوانين باید دوی د سي حمایتي قوانين وځي چې دوی باید حمایت شي. د دې په څنګ کې باید دغه پوهه موږ خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد وسی، او دغه خزو په مقابل کې یو د سي اتحادي کړي رامست کی.
د افغانستان د علوم اکاډمي غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې په ټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې. د دې اونۍ د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدی جوړه کړې و، او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې مو الله ملشه.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای مو خوشاله لره چې د انتخاباتو نتایج په څه وخت معلوم شي. یو میاشت وروسته که یو کال وروسته، او تر هغه چې نتایج معلومیږي د کاندیدانو به څه حال وي؟ روغ به پاتې شي، او که به رواني تکلیفونه ورته پیدا شي مطبوعاتي کنفرانسونه به څومره وي؟ لږ به وي که ډیر به وي؟ د کاندیدانو او د کاندیدانو د مرستیالانو او ویندویانو به څه حال وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې راتلونکې ورځې به یې ځواب ورکړي. خو یو څه چې معلوم دي هغه دا دي چې د نتایجو پایلې به په سختۍ ومنل شي، ځکه هېچا ته تر بل چا ځان او طرفداران کم نه ښکاري. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
شفتله کمپاینی
او کاندید خان ناکام.
دا پینځه کاله حکومت د حکومت خبره نه مني، او هر کار په خپل زړه ترسره کوي.
دا څو میاشتې کابینه ورکه ده، او هیڅ حال یې نه دی معلوم.
له انتخاباتو وروسته غل هم نارې وهي د خدای لپاره، او د کور خاوند هم.
او د انتخاباتو د نتایجو د سیریال وروسته قصه نه دی لیکل شوې. د خبرونو توصیل.
د پینځه کاله حکومت د حکومت خبره نه مني، او هر کار په خپل زړه ترسره کوي. در په دار آژانس خبر راکوي چې په حکومت کې د حکومت سرچینې وایي چې حکومت حق نه لري چې د حکومت په اړه په خپل سر تصمیم ونیسي، او د حکومتدارۍ په کارونو کې مداخله وکړي. حکومت وایي چې که حکومت داسې کارونه کوي نو موږ یې نه ورسره منو. د حکومت د چارو ماهرین باور لري ترسو چې حکومت وی د حکومت کارونه به هم داسې نیمګړی پاتې وی.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د څو میاشتې کابینه ورکه ده او هیڅ حال یې نه دی معلوم. خبر زیاتوي چې له همدې امله کارونه په ټپه ولاړ او د کابینې د پیدا کېدو لارې څاري. د حکومتي چارو کارپوهان باور لري چې کابینه به د انتخاباتي کمپاینونو تر دوړو لاندې چرته پټه وي او د نوي حکومت تر راتلو یې ښایي هیڅ درک ونه لګېږي. نو حکومتي کارونه دې لاس تر زنې نه کینی او خپل غم دې وکړي.
له انتخاباتو وروسته غل هم ناری وهي د خدای لپاره او د کور خاوندم. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې له همدې امله خلک حیران پاتې دي چې د چا خبره ومني او غل لملنه څه ډول بیل کړي. ټول ناری وهي چې درغلی شوي او صندوقونه ډک شوي دي، خو هغه د صندوقونو ډکوونکي بیا له نورو په لوړ آواز چیغې وهي چې صندوقونه یې ډک کړل نه یې ورسره منو.
د انتخاباتو د نتایجو د سیریال وروستی قسله نه دی لیکل شوی. د در په دره آژانس خبر راکوي چې له همدې امله سړی نشي ویلی چې د نتایجو پایلې به څه ډول وي، سره له دې چې د دغه سیریال مختلف کرکټرونه مختلف اټکلونه کوي او هر یو د مرکزي کرکټر دعوا لري. د سیریالونو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د سیریال وروستی قسط له نورو قسطینو څخه ډیر هیجاني وي، نو وخت اړتیا ده چې ښه په غور ولیکل شي او ولوبول شي. خبرونه خلاص شو.
انتخاباتو نتایج معلومېدو ته ولې کارونه درېدلې دي؟ شاید حالات به بدلون ورسره کوي، ځینو خو کارونه ورته ځنډولې دي لکه داسې.
او سړی دغه کور ته به دې پرشونه راوړې وو، دا خو ډېر زاړه سوي دي، سړی پرې شرمېږي.
را وای وړم ته ودرېږه چې دا د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي کنه.
څه کاندید خو نه یې چې بیا به جمهور رئیس او ارګ ته به لاړ شي؟
بیا هم حالات معلوم نه دي چې څه به کېږي. چې د انتخاباتو نتایج معلوم شول بیا به تصمیم ونیسو.
و اورورا قرض خو می راکه، څه بد خو می نه دي در سره کړی، څو کال یې تیر شول.
سمد در کوم یې ولی نه در کومه، خدی را سره کړی، خدای دې خضر سره وکړي.
نو داسې خبره به لسه کم، پیسې می راکه.
در کوم یې ته ودرېګه چې دغه د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي.
اورورا نور مو مزه راوا، د هو جواب راکړه ټوله کورنۍ مو په تامه ده، د کوژدې تیارای مو نیولای دی.
په دواړو سترګو کله مې درته ویلي چې نه درکوم، دا لور مې د تاسې د کور ده، نور څه وایې؟
خیر بیسی، خدای دی خدر سره وکړي. نو یو نخه استنو تار خو راکړه.
په سترګو خو دومره انتظار وکړي چې دغه د انتخاباتو نتایج خو معلوم شي.
نو داسې ووایه چې لور نه درکوم.
ولې؟
ځکه چې د انتخاباتو نتایج خدای خبر چې څه وخت معلومیږي.
آخر به معلوم شي، داسې خوم نه پاتې کیږي.
نتکی څه وخت مارکیټ ته لاړی شو چې یو څه د آرایي شیان واخلو؟
لکه څه شی؟
پوډر، کریم، لپسین او داسې نور شیان.
اوس یې پرېږده، بیا به یې واخلو.
ولې، اوس کار لرې؟
نه کار نه لرم، چې یو ځل دا د انتخاباتو نتایج معلوم شي.
ماما، دغه د هوټل میز دې مات شوی، دا خو جوړ که؟
جوړ به یې کوم، خو چې اوس دا د انتخاباتو نتایج معلوم شي.
حلال و حرام و کیسه هم واوری.
ورته ووایه چې مونږ ته داسې مال برابر کی چې ارزانه یې خیر که کیفیت یې کمی پروا نه کوي.
چون
آچی آچی اونو مس ناجی دا اوغو زمانه نیشا
اما چنچنګ دی وایي چې سمه ده، تاسې چې هر څومره ارزانه مال غواړئ موږ یې درته تیاروو، خو کیفیت به یې ډېر ښکته وي.
ډېره ښه خبره ده، مننه مننه. ورته ووایه چې په کیفیت پسې مه ګرځه، هلته د موږ په هیواد کې خلک کیفیت ته نه ګوري، مقصد چې ظاهري شکل سمی، او چې تاسې داسې کولی شئ نو ډېره ډېره مننه.
سمه
ده، همداسې به وکړو.
ورته ووایه چې مننه، تشکر تشکر.
دای وای چې څه شی خورئ؟
ورته ووایه چې مقصد حلال وي او حرام نه یې ګوره.
دای
وایي چې دومره د حلالو پسې ګرځئ، بیا دې مالونه ولې بدل اخیستل؟ هغه خو هم درته آرام دي.
ورته ووایه چې پریمو د سړی او ستام له ځان نه ملا راته جوړ کړه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، ستاره مینی، حیا وریخیل، یاسمین حکمت، هیله زرمتی، او زه لیمم یخیل. کل موږ سره اړیکې نیسي نو ته پوزبکسونه شمیرې مو دادي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 3.
زړګي صبرم کلا صبرېږي، دا تور سترګې زما دیږي. زړګي صبرم کلا صبرېږي، دا تور سترګې زما دیږي. دسم سورو گل باغ سب گرما، دور سترگے دور سترگے زمایا دیگی. زڑگے صبروں کل صبری گے، دور سترگے دور سترگے زمایا دیگی.
جانان پکے اسے گے جم جانان پکے اسے گے اللہ دہ غا وطن گلو گلزار دینا دا تور سر گے دا تور سر گے زمایا دی گے زرگے صبروں کلا صبری گے دا تور سر گے دا تور سر گے زمایا